ستړي مشه د مشه لیډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه ساعت خبري غړې کې هرکلی وي. ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. خو اړومبه خبرونه اورو. خبرونه راته مجید بابر را.
د تورخم سوداګرو په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې دوه اړخیز د تجارت دی له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لرې وساتي. د پاکستان مرکزي رو اعتلال کمیټه د جمعې په ورځ وویل چې په هیواد کې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. د چین دولتي رسنو د جمعې په شپه وویل چې د چین په جنوب کې په یو سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور لا درک دي.
اوست مشال خبرونو تفصیل.
د تورخم سوداګرو په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې دوه اړخیز تجارت دی له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم لاره نن په 9 ورځ هم بند پرته ده. د تورخم دروازه د فروری په 28 نیټه پاکستاني ځواکونو هغه مهال تړلې وه چې کله افغان لوري ته د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په نوو پوستو جوړولو کار پیل کړی و. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد شینواري د فروری په 28 مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو له امله تجارت ډیر اغیزمن شوی.
کار دا چې دواړه پلاو څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړه چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظاتي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعه باندې حل کوي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کومې دا یو سایډ ته ترکی وي او طرف ته ترکی وي. ځکه چې په دې کې 2-3 زره 4 زره کورنۍ چې کومې کنه دا متاثره کېږي او ډیر زیات نقصان رسي.
پاکستانی ځواکونو په خپل دریس کې ویلي چې دا کارونه په صفري نقطه کې پلانجمن ځای کې روانو نو ځکه یې په عکس العمل کې دروازې وروتړلې. د اورګزو پولیس وایي چې 13 ورځ د ماموزو په سمه بازار کې یوې چاودنې یو تن وژلې او 15 نور ژوبل کړي. د یادې ضلع د پولیسو مشر ندیر خان مشال لیډیو ته د چاودنې د نوعیت په اړه وویل چې پلټنې روانې دي او د دوی په وینا وژل شوي او ژوبل کسان ټول ولسي وګړي دي. د پیښې ذمواري هم لا چا نه ده منلې. د سوات په سیدو شریف کې په یو جمعات کې د لمانځنه پس ډزو کې 2 تنان مړه او 15 جوبل دي. د سوات پولیسو ځای خلکو ریسکیو یو 2 تر مخه تیره شپه د سیدو شریف په الله اکبر جمعات کې د ماسختل لمانځنه وروسته د خلکو ترمنځ د تکرار نه پس یو کس ډزې وکړي چې پکې 2 ځایي کسان ووژل شول او 15 نور جوبل دي. پولیس وایي دغه کس د ډزو نه پس تښتېدو خو ولس ونیو او پولیسو ته حواله کړو. د سوات د پولیسو ویان موین فیاض وایي چې نیولې شوی کس د سیدو شریف ته ذهني ناروغه دی.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ISPR داوه کوي چې د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال وجلي.
د پوز مطبوعاتي څنګه دغه بیان کې ویلي چې 13 ورځې په غلام خان کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیات کړي. دوی د وجل شو وسلوالو عکسونه هم رسنو سره شریک کړي او زیاته یې کړه چې د وسلوالو څخه یې وسلې او باروتي مواد هم ترلاسه کړي. وسلوالو په دې اړه تر دې دمه سندي ویلي. د پاکستان مرکزی رو اعتلال کمیټه د جمعې په ورځ وویل چې په هیواد کې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. د مرکزی رو اعتلال کمیټه مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په پیښور کې د کمیټه د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې په ټول هیواد کې مختلف زونل کمیټه د سپوږمۍ لیدو نه پس د ولسي شهادتونو راغونډولو لپاره ناستې وي. خو د ده په خبره د هیواد له هیڅ ځای څخه د سپوږمۍ لیدلو لپاره هیڅ شهادت نه دی ترلاسه شوی. مولانا خبیر آزاد زیاته کړه چې د یوې موافقې تر رسیدو وروسته پریکړه وشوه چې د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. بلخوا په افغانستان، مدني ختیځ، امریکا او یورپي هیوادونو کې نن د روژې لومړی ورځ ده. 13 ورځ د بلوچستان اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته هغو سلګونو کسانو احتجاج کړی چې د استاذۍ په امتحانونو کې بریالي شوي خو نوکرۍ ورته نه دي میلاو شوي. دغو کسانو 2 کاله مخکې د استاذۍ لپاره د سردار بهادر خان پوهنتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی و. دوی د فروری په 28 نیټه د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې دوی ته سمدلاسه په محکمې تعلیم کې د استاذ په توګه د کار کولو دنده ورکړي.
د چین دولتي رسنو د جمعې په شپه وویل چې یوه کوچنۍ بیړۍ د چین په جنوب کې په یو سیند کې د توی شوو تیلو د صفا کولو د یوې کښتۍ سره ټکر شوه چې له امله یې یوولس کسان ووژل شول او پنځه نور لا درک دي. د چین د سرکاري خبري اجانس شینوا په وینا د تیرې نهې په سهار د هونان ولایت په یونشواوي سیند کې د ټکر په ترڅ کې نولس کسان د کښتۍ څخه سیند ته ښکته وغورځېدل خو درې تنه په همدې ورځ وژغورل شول. دا پیښه په هغه ځای کې وشوه چې دا سیند په اوسط ډول له شپېتو میټرو څخه ډېر ژور او پنځه سوه میټره ډېر پراخ و. د شینوا په وینا د ژغورنې ډلو د جمعې په شپه کښتۍ وژغورله او لټون ته دوام ورکړو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مورید چې بجید بابر ته وړاندې کول چې زموږ سره د خبرونې تر پای پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدې شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې ویلي چې باید افغان او پاکستانی چارواکي خپل منځي لانجه په خبرو هواره کړي او لاره پرانیزي
چې هر قسم دوی په خپل ملک کې تحفظات دي چې هغه سره ډایلاګ او مذاکراتو په ذریعه باندې حل کوي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کوم دا یو سایټ په ترکیې دی او طرف ته ترکیې
په کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی څوک چې د استادې په امتحان کې بریالي شوي خو ملازمتونه ورته نه دي ورکړل شوي. او په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی وزیر اعظم شهباز شریف په خپله کابینه کې څلور ویشت نوي وزیران شامل کړي.
کابینه کې چې کله خلک اغوستل کېږي نو دې کې د کارکردګۍ نه زیات نور معاملې هم دې وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټبلیشمنټ شریک دی نو د هغې خلک پکې دي دواړو.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. روز منگا ڈومبے موضوع تا پدا سے حال کی چھ د تورخم تجارتی لارا د تیرو اتھو رضو راسی ترلا پرتدا پا تورخم کی سوداگرو او ٹرانسپورٹرانو د حکومت نے غختنا کڑے دا چھ دغلار پرانزی دی د پاکستان او افغانستان ترمنز دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ډېر اغیزمن شوی دی. دواړه طرف ته مالونکي ګاډي سار دي او ډرایوران د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. دوی په دواړو حکومتونو باندې غږ کړی دی چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي او تجارت دې د اختلافاتو او سیاست نه لرې وساتي. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټري واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هوارې کړي او دوه اړخیز تجارت ته نه اغیزمنوي.
کار دا چې دواړه پلوه څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړه چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظات دي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعه باندې حل کوي او ټریډ تر یو دا تجارت چې کومې دا یو سایټ ته ترکیې دي او طرف ته ترکیې دي ځکه چې په دې کې دوه درې زره څلور زره کورنۍ چې کومې کنه دا متاثره کېږي او ډېر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندېدو له امله د خیبر درې په لار د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې په لار خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دي او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاصه کړل شي.
ماشینونه میرا وار کړی کابل ته روان یو موږ دا غوښ د لار خلاصې تکلیف خو زیاته چې نه دی کې ناسو جسته او نه دی روټۍ څه بندوبست او خرچې مرچې مو راختمې دي. ګاډي مو نه کټیرو نه داسې پړسېدلې را پړسېدلې بیټریانې شارټ دي. دا مشکلات مقتدینو که د لار خلاصې نو ډېره مهرباني به وي. دا سامانونه مراوړي د کور دپاره د لکه د روزما دي بر کابل ته لوګر ته
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 28مه نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکی ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا په لنجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاک سولمل کې تړلې ده. خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی په لنجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوي تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې. په تورخم کې و انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوې. د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوې او بیرته خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا کوډی ته چرته چې پرون په جامعه حقانیه مدرسه کې د جمعې د مانځنه وروستو بمی چودنه شوی وه. په دغه چودنه کې د یاد مدرسې د نایب محتمم او سمیع الحق للی د مشر حامد الحق په شمول شپږ تنان وژل شوي او ځینې نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نوخار د کوڑی څخه د وسیم سجاد پراپور کې.
د فروری په 28مه نیټه د خبر پختونخوا د نوخار د اکوڑی په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دغه چاودنه چې پکې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حمیدالحق بګړه شپږ تنان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي. یو ځانمرګي بریدګر وکړه. د عیني شاهدانو په خبره چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې حال کې شوي چې لمونځ کوونکي خپلو کورونو ته ستنېدل. د دماکې عیني شاهد او یادې مدرسې زده کوونکي سیف الله مشال ریډیو ته وویل
چې مو کته یو کس زخمي او نور په جمعات کې شهیدان شوي او یو څو زخمیانو. بس چې مونږ ورلو بس امبولینس سره لې بس بیا هغې کې واچو. یو کس دلته د حمید منیشی د کور ګیټ سره پروتو او یو هغلته زخمي و را روانو. منډې تر ډې بس ریس کې والا را ډېر ریس کې والا را بس کسان ریس کې والا خپل کسان جمعات ته ختل. بس کسان بیا را دفع سمول بس امبولینس کې بیا چول.
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 وختم کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو. تر نوموړي وروسته د هغه زوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو. سمیع الحق د جمعیت علماء اسلام مشر هم مو چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو. هدف شوی مولانا حمید الحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی و. دارالعلوم حقانیه د پاکستان لوی مدرسو کې یو غنل کیږي چې پکې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړې دي. نو مشال ریډیو سره د چاودنی په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرافع ویل
او نه پوهیږو چې دا چا کړی دا او څنګه شوی دی. ندی باندې موږ خپل عمل جوړو انشاءالله الله عمل مطابق باندې به بیا مخته صورتحال بیانو. بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شو دا دومره زیات خو لګی و خپل عمل به جوړو هغه مطابق به خبره کو. نه دا خو بس ټول ته بس پته ہے ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته ہے چې دا ټارګیټ کیږي او دې پاره خو یو دا عمل په کار ده چې امن وي. امن سره هر شی حل کیږي.
حقانی مدرسې تر پیښو وروسته د چارواکو څخه په بریک کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکول غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ویان بیرسر محمد سیف د پیښې ځای ته ورغلی او هلته یې د میډیا سره خبرې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وویل
جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعہ تعلق دی نن زموږ د کابینه اجلاس وو. کله چې دغه اطلاع ملاو شونه په کابینه کې وزیر اعلی او ټولې کابینه د دغه افسوسناک واقعہ مذمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نشي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تفتیش و تحقیق شروع ہو چکی ہے.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو تا پاستول بیان کی دا حمید الحق حقانی پا چینل دا خفگان سرگندونه کړی دا. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شہباز شریف چودنه غندلی دا او دای ترهګر برید بللی دی. وسیم سجاد مشال ریډیو اکوڑی نوخار.
اردن کو نو سردو دا بلوچستان مرکز کوئٹه تا چرته چا کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چا چې دوه کال وړاندې د استادای لپاره د تعلیم د سانګې امتحان پاس کړی وو. مظاهره چانو په خبره چې د حکومت له لوري دوی ته تر اوسه د کار کولو امر نه دی شوی چې لامله د 9000 څخه زیات کسان د بلابلو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت له لوري ویل شوی دی چې د تعلیم په محکمه کې د دې کسانو د نوکریانو لړۍ روانه ده. تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې وو.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چا چې په کال 2022 کې د استادانو لپاره د سردار بہادر خان یونیورسٹی یا پوهنتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې سمدلاسه په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه کلاس افلا سره تړاو لرونکي یو کاندید عطاالله راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کولو ته اړ کړي دي.
موږ چې پاس کړی دي پیسې مو لګولې دي د هر کاندیډیټ سر دا ټیم 50 هزار بي خرچه شوې ده. دا زموږ خوندې راغلي دلته ناست دي په کور کې وزې خرڅ کړي دي دا راغلي دي په درنه کې شرکت کړي دي. نو موږ دغه چې مجبور کړي یو زموږ په علاقه کې ځلا کلاس افلا کې سکولان باندې په یو کلاس کې او یو اتیا چال کا ناش وي لیکن ټیو ټیچر ته ناش وي وي وسره تم سم تعلیم نه حاصلې دي. موږ راوتلې موږ د تعلیم د بهتري د پاره وتل خپل حقوق واړو تر څو چې موږ حقوق نه وسوسوي چا دې موږ গ্রেফতার کړي چا دې موږ فیدان کړي موږ ورسته
په دې ترڅ کې چې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2022 کې د سردار بہادر خان پوهنتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ده په خبره چې حکومت تر اوسه و دوی ته په محکمه تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه ده ورکړې.
موږ د ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ نه غواړو چې پر وډه باندې مسلې حلس. موږ ټیبل ټاک ته ځو. پر 24 دسمبر موږ درنه کړې و دلته په یو غنټه کې موږ درنه ختم کړې ده. د حکومت په زبان باندې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړي لیکن دا 15 دن سره دوی مې چې وښ په کړي چې موږ مسله چې د اوسم په پینډینګ ده تر اوسه یو عمل درآمد پر غنه نه شوی. نو با مې مجبوري موږ درنه نشته
خبری کانفرنس پر محل دیو پشتنی پر جواب کی ویلی دی چې صوبائی حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او ایله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادویچ په کال 2002 کې د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمه تعلیم د 9000 استادانو د خالی ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو سوي وې. خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویو پر مهال په لویه کچه درغلی سوې ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکو روپۍ رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټ پورې رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لاکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی. خود بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې پاکستان د یو شمیر اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دی د پاکستان وفاقي حکومت په وفاقي کابینه کې سلور ویش نور وزیران شامل کړی دي. په دې کې د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خټک په شمول یو شمیر نور کسان شامل دي. د شنونکو وینا ده چې دا وخت په ملکی خزانه د دې جوګنه ده خو د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره
حکومت داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا د ولس خېګړه د دوی مقصد نه دی. تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
د شنونکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خرڅولې دي. نه شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شنونکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک اغېستل کیږي او نه چې د ولس مفاد ته وکتی شي. پېښور کې خبریال او شنونکو محمود جان بابر وای
لټ مسله دا چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت تر دومره زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې پوچ دی چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغې خلک په دې کې ساتل کیږي او د هغې خلک د دلته د راوستو بل بل مقصد دی. د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک اغسته کیږي نو دی کې د کارکردګۍ نه زیات نور معاملې هم دی. وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دی نو د اغي خلک پکې دي دواړو.
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکي او خبريال عبدالهادي مایار وای چې د هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کولو لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي، نه چې کارکردګۍ ښه کول لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلې دي چې چرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی، نو دا د هغې د کارکردګۍ د بهترولو لپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول لپاره شوې ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړي شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځېږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اخیستي شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اخیستي شوی دی. پیپلز پارٹی بیخی سائیڈ لائن کړی شوی دا. دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداری او خپل د پارٹی خلک زیات نه زیاته خوشاله کی.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز هټک هم دا وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 83 سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا مینجمنت سیستم پرانسته شوې ده. د پرورې په وشتمه د پیښور په ځایي هوټل کې په دغاړه یوه دستوره هم را جوړه شوې وه. په دغاړه تفصیل د اسما ګل په راپور کې ورو.
په دغه دستوره کې د خیبر پختونخوا د ځانګړي تعلیم، سوشل ویلفیئر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکوونکي ادارې ډیپټي ډایرکټر سیدا ندرت مشال ریډیو ته وویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوي وي هغوی ته د سر پناه برابرولو تر څنګ د ژوند نور اړین سهولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کر دے سکتے.
تر سلو پوری زنانه زمون سره ضرورتمندې په یو دارالامان کې ځای کې دی شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاویږي. په صوبه کې د موجود دارو امانونو موږ میاشتنی رپورټ اخلو، خو دغه رپورټ لترې ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو، خو اوس به د نوي ډیټا مینجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حقلا معلومات ترلاسه کیږي.
د
دستورې پر مهال د پېښور ضلع د عشر او زکات کمیټې چیئرمین ملک جهانزیب مشال ریډیو ته وویل چې په اوسني دور کې باید دغه ښځې له نوې ټکنالوژۍ سره بلدي شي، ځکه دوی هڅې کوي چې په دې برخه کې هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو لپاره دا یو شعور دا ورکوي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای مشین کور کې زنانه به یعنی یو عام هغه روټین روانو زوړ کلچر روانو، اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی، خو موږ دا غواړو چې دی خپل بال بچ له معاشي حالات چې کم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي، سبا د هغې باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یوه اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دی کې دی داخل شي.
د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا حکومت د سوشل ویلفیئر یا فلاحي څانګې سلاکار سید قاسم علی شاه بیا مشال ریډیو ته وویل
چې کوم یو موږ ته ډیټا راځي هغه ضایع کیږي. سسٹم راغلی دی، دین افس ټول ډیټا به مونږ کمپایل کوو، دین مونږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیات دي، چرته تکلیفات زیات دي، هغه چرته سره مونږ ته قانون سازی ضرورت شته او چرته چې دی لاس سب پلاننګ ضرورت نو هر سب ان شاء الله کېږي چې دیو سلای کړای ز کولی شي کنه جی نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس او ز کولی شي
بلخو د سوشل ویلفیر محکمې پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای دا تاو تریخوالی ښکار خزو ته د اسانتیاو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته نو موړي زیاته کړه چې د نورو ادارو په مرسته دا ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد دې د خیبر پښتونخوا د تاو تریخوالی ښکار خزو د ژوند ښه کول او هغه ته اسانتیاوي برابر ول دی
دې سره کورٹ کیسز او داغي چکم لیټیګیشن دی داغي چکم حقوق دی داغي چکم ریکوائرمنٹس دی ضرورت دی اب خطر دا ډیټا منیجمنٹ سسٹم باندې کار روانو او دا یو نوې امپروومنٹ دی څنګه چې ډیجیټلایزیشن چکم نن سبا هر یو ډیپارټمنٹ ضرورت دی دې کانټیکسټ کې دې باندې کار روانو دې کې څه فلاز او هغه فلاز چکم نه سټیس بیسس باندې موږ چکم نه ائیډنټیفای کړو خو هغه لریکول حواله سره دې کې ټایم لګي دو خو چونکه لګدا یو لیټیسټ ډیولپمنٹ دی ډایرکټ فائدہ به دا وی چې لګا داغي ټول کې مخکې ډیټا چکم دې زیات امپورټنٹ ده کنه نو داغي چکم درولمان سره ریلیټډ کم خدي دي چاغیا ته کې اوسېږي داغي د پاره فیسیلیټیز دي داغي د پاره چکم دا خیال دي داغي کیس منیجمنٹ دي داغي ټول ډیټا به چکم دي اویلیبل وي او وخت طریقې سره پالیسی میکینګ وکي
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنٹ سیستم د لارې باد دغه صوبه کې د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانو جنکو او کونډو شمیره مخې ته راتلو کې لاس وشي او دغه رنګ به راتلونکي لپاره د دوی به اختیار کولو لپاره منصوبه بندی کولی شي آسما ګل مشال ریډیو پی خبر
حجی تاسو راپور اوریدل د مشال ریډیو دی د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه نوموي د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې دی خو د خیبر پښتونخوا بیلابل سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې ده په دغه اړه باندې غلام غوث تفصیل راکړي
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده د فروری په 26مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایی وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقی وزیر ارباب علمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شوی دا زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته خو نشته پاره د دې خپل گورننس امپروف کی د دې خپل لا ان اورډر امپروف کی د دې خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دی عادی روړي ګور دلته چې ته مې چې ویره په دانو مرکی ول ول مونږ سره د پاکستان نه باندې پکار دا چې دلته مې چونه شروع شي
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تاریخ انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوې سټیډیم جوړ کړی
زه ته چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه دا تاسو واپس والے دا سټیډیم چې دا هغه جوړ کړي او هغه ته خدای پاکو مخې نشته دوه کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کال کې هغه دا نه لوي کړ تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړي خپل نوم کې دې په دا به ډېر ښه ولا مې شوبې ته هم پیدا ای
پخوانی گورنر او د جمعیت علما اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا خه روایت نه دی چې دا یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي
زکه مونږ یو زیاد صاحب دا اپیل وکړو اپیل شهر دا روایت معقول نه دی پکار او د نوم بدلولو سره څه فرق نه پیوږي خدا نوم دی په خپل ځای
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي
ارباب احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه چې کم خدماتو دا غي کرر د پاره خلکو چې د شمیره غونډه شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نو مې دا وکړه چې تاسو را دربا نیاز محمد یو نسه
سیٹنگ ایم این اے ارباب شیرین دا ارباب نیاز محمد زوی ارباب شہزاد عمران خان سرا ایڈوائزر ہو اور تو راپاسی اور دا اغی بیزتی کے تاثر دا احساس نشتا کہ سبا و زمادی سرسترگی میں لگی گی
حکومتی چارواکو د بیلابیلو سیاسی مشرانو د دین نیوکو په جواب کې سند ویلی خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینه په ونډه کې د پیښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینه غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
مشال ډېر دغه اوریدونکو هم د سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د تورخم سوداګرو په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې دواړه د تجارت د سیاسي او امنیتي اختلافات لري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم لار نن په نهمه ورځ هم بنده پرته ده. د تورخم دروازه د فروری په 28مه پاکستاني ځواکونو هغه مهال تړلې وه چې کله افغان لوري ته د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په نوو پوستو جوړولو کار پیل کړی و. د اورګرو پولیس وایي چې تیره ورځ د مامدو په سمه بادار کې 14 یو تن وژلي او 15 نور جوړ کړي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د سوات په سیدو شریف کې په یو جمعات کې د لمانځنه پس ډزو کې دوه تنان مړه او 15 جوړ شوي دي. د سوات پولیسو ځایي خلکو ریسکیو یو یو دوه تر مخه تیره شپه د سیدو شریف په الله اکبر جمعات کې په لفظي تکرار باندې یو کس ډزې وکړې چې دا کسان نو ته مرګ جوړ واړوله. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه ایس پی آر دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي دي. د پاکستان د مرکزی روتیرار کمیټه لخوا د جمعې په ورځ وویل شو چې په هیواد کې د روژه میاشت نه ده لیدل شوې او د اتوار په ورځ به لومړی روژه وي. د مرکزی روتیرار کمیټه مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په پیښور کې د کمیټې د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې ټول هیواد کې مختلف زونل کمیټو د سپوږمۍ لیدلو نه پس د ولسي شهادتونو راغونډولو لپاره ناست وو خو هیڅ شهادت نه دی ترلاسه شوی. تېره ورځ د بلوچستان اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته هغو سلګونو کسانو احتجاج کړی چې استادای په امتحانونو کې بریالي شوي خو نوکرۍ ورته نه دي ملو شوي. د چین دولتي رسنو د جمعې په شپه وویل چې یوه کوچنۍ بیړۍ د چین په جنوب کې په یو سیند کې د توی شو تیلو د صفا کولو د یوې کښتۍ سره ټکر شوه چې له امله یې 11 کسان ووژل شول او 15 نور لاګر کړي.
خبرونه مورده چې مجید بابر ته وړاندې کړل او اوس راځي یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د معدنیاتو څانګې او ریلوې نظام په ګډون په یو شمېر نورو څانګو کې د سرمایه کاری لوازنامې لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ابوظبي ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلی او هلته د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وایي داسې ډېرې هوکړې کېږي خو عملي کېږي نه. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام معدنیاتو او د بنیادي ډانچې ته د ترقۍ لوازنامې لیک شوې. دغه لوازنامې د فروری په 28مه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري ورستو لاسلیک شوی چې په کې د بنکاری د نظام د پرمختګ د پاره هم لوازنامه شامل ده. آیا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې سلا خو شوی او لوازنامه هم لیک شوی د سر په پاکستان کې معاشي حالت خشي او که څنګه؟ مشاد ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان نه دغه پوښتنه کړې ده.
کوم خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کوم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې. ځکه چې مونږه چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوازنامې لیک کړي. دغه لوازنامو کې د بینکاری یوه، د معدنیات هم یوه، د بنیادي ډانچې یا انفراستراکچر هم یوه، ولې د ریلوې د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوازنامې شامل دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په صنعت جوور نظر لري. هغه هم مشال لري ته وویل، تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه دي رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سهولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې دي چې هغې کې دغه هیوادونه سرمایه نشي لګولی.
پاکستان دا پکار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب دی یا یو ای دی چې دینه داسې سکتورو کې انویسټمنٹ واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا پورا یو سیکٹر چې دی هغه اپلیفټنګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورٹ کیپیسټی ډیولپمنٹ وشي او پروډکشن او سټینڈرډ اپگریډیشن یې وشي کنه. نو هغه لپاره کدی فرض کې اگریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سیکٹر کې که فرض کدا اسسټنس واخلي او پاره کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د پاره بده ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورٹ چې دی کنه زیاتې دوه پاره باغه ډیر زیات فائدہ مند وي کنه.
پروفیسر زلکت خان ول، تیر ورځ چې کومه لوزنامې لیک شوی هغه که عملی شوی ملکی معیشت او د خدماتو ځینی ادارې به ورسره ډیره ګټه وکړي. لکه د ریلوی نظام مثال ورکو،
کو اوس پر ریلوی کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملويږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملوشي. کوم چې اوس هغه سې نه دی څنګه به چې پخوا و، یا که موږ خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دي. د بدقسمتۍ نه کوم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کېدل، د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر موجود و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال لري دغه اوریدونکو، د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې ماحولیاتي بدلون د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل شوی دی. د سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تېر یو کال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وشکلی له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو، اقلیمي بدلون افغانان له خپلو کورونو د بې ځای کېدو سربیره بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل د فریدا سیال په راپور کې اورو.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تېر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي، اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاوو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې په تېرو دریو کلونو کې وچکالي او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو په تیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوي دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څېر یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل،
زما یو مې مینه وه، یو مې لور وه د څلورو ورځو کوه، او یو مې زیم د شپږو کالو، دا درې سره پکې ولاړ. خوشینه مې پکښې کې وپاشې مې پکښې کې د هغې پښې ماتې دي خوشینې د پاشې مې او د خوشینې لاس مات و هغه خو له خپل افشانو بوت بیا هلته دوا موایې دا دلته موږ ورته وکړله.
دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه هلمند او کندهار کې پرله پسې اورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړه. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جنان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل زموږ د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تېر کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د آب وهوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو اورښتونو سیلونو تندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخته وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو سره تړاو لرونکو ځوانانو بیلابیلو عبادتخانو باندې ګرځېدلې دي. دوی وايي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغه پوښتنو ته ځواب لټولو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي. دوی په دې لړ کې د آل سینس چرچ، مسجد مابت خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج ټریل، قصه خوانی بازار او سیٹی ہاؤس دورہ کرے دا. دا مشال ریڈیو خبریالا خالدہ نیاز پدغاڑا راپور راکھئی.
دا دورے راجوڑون کی شہاب الدین وائی تیری سے مدی رہا سی پی خبر کی انتہا پسندی زیات شویدا. دلتا دا نا امنے پیخی سیوا شویدی زکر دوی غختل زوانان رایو زیکڑی چی دا امن دا پارا غک پور تکڑی. دی وائی زوان کل دا خپل تاریخی زینونا نا خبر دے
چی دی عبادت زینو تا ورشی دا زوانان اگوی سر خبر ہو کی دا دوی پا ذہن کی کم سوال نوی جواب سره مونږ ته انډرسټانډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګا او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو د پیښور حوالے سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دې لپاره یو یادګار او رسوا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا کیسه مغونډي مذهبي یو والیتا و د ورکولو کې مهم کردار ادا کولې شي.
پېښور کې ګلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
منگ دا پیخبر لارو کسو کی دا نور و مذہبونو منن کو زوانانو سر و گرزیدو دا احساس ایرا کو چی منگ دا دوینا او دوی زمونگ نا بیل ندی دیر پورم نما ہولو دا یو روحانی سفرو زوانانو دا پاردا سی دوری پکار دی زکا چی زمونگ مستقبل زمونگ زوان کل دی او دا دوی زلونو کی دا یو بل دا پارا نفرت ختمول او مینا پیدا کول اڑین دی.
دا قانون سکون کی زوبیا هم دا دی دوری برخوا. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوه بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم مونږ ته نفرت نه خي، مونږ ته وایلنس نه خي، مونږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی مونږ انسانان یو چې مونږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه مونږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مسکنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے مونږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یو والی تا ودا ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلی کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښي دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو د وګړي اردوونکو په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د بارانونو او په غریزو سیمو کې د واورو ورېدو لړۍ روانه ده. د قدرتي پتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکو ویلي دي چې د بارانونو د لړۍ به تر سبا پورې دوام ولري او د بدو پیښو نه د بچ کېدو دپاره خلکو ته هدایات هم جاری کړي دي. بلخوا د زراعت پوهان وایي چې تازه بارانونو د غنمو فصل ته ګټه رسولې ده، خو د میوو باغونه ترې متاثره کېدی شي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د فروری 15 نیټې نه شروع شوي بارانونو سلسله دوام لري. د پی ټی ایم ترمخه دا وخت د ملکن ډویژن په 5 ضلعو او بیا پیښور، مردان، نوخار، پاراچینار، بنو، کوهاټ، ډی آی خان کې بارانونه شوي. د سوات په کالام، ملم جبا، ګبین جبا او چترال په غرونو واورې هم وریږي. د سرکاري شمیرې ترمخه درې ورځو کې کورونو نړېدو کې 2 تنه مړه او 15 جوبل شوي دي، خو غیر سرکاري اطلاعاتو ترمخه ګڼو سیمو کې ټپیکي پیښو او کمرو نړېدو له وجې جوبلا اوړېدلې. د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو ادارې پی ډی ایم ای ترجمان انور شهزاد د پروري په 20 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت لخوا بارانونو او واورو ورېدو په اړه وړاندې نه اعلان شوی.
اوس د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بارانونو او په بره غریزو علاقو کې د برفپاره یو سلسله روانه ده چې کم 2 مارچ پورې به دوام لري. پی ډی ایم ای هم 15 فبروري نه یو مراسله جاري کړې وه ټول ضلعي انتظامیې ده، چې پکې هدایت جاري کړی شوی و چې 15 اپریل نه والا 2 مارچ پورې به چې کوم دی دا بارانونو لړۍ به روانه وي، چې تر مخه کوم بده پیښه مخې ته راځي، نو د هغې دپاره د چمتو اوسي او ټول وسایل دي چې کوم دی هغه چمتو وساتي.
د زراعت پوهان وایي چې 2 میاشتو اوږدې سوکړې وروسته د بارانونو له وجې فصلونو ته پیدا رسولې. د سوات د زراعت تحقیقاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر روشن علي په داغړه د فروری په 20 نیټه مشال لیډته وویل چې موجوده بارانونه د غنمو فصل او بیا سبزیانو لپاره ډېر ګټور دی. دغه رنګه باراني سیمو کې هم د ښه فصل کېدو امکان دی، خو دا باران د هغه میوهدارو بوټو لپاره نقصان ورکوي کوم چې دا وخت ګلونه دي. دی وایي چې د باغونو زمیندار دي د احتیاط نه کار واخلي.
په هغې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې یاره د ده په دې باغاتو کې چې دی نو د اوبه نه ودرېږي، دا اوبه تې لکه دی تې دا اوباسي، ځکه چې دا اوبه ودرېږي نو دا لاندې د ځیلو بیماریانې جوړېږي. د دې نه دغه شان دویم دا چې یاره په دې کې دا ګموسز دا کنټې راوځي، نو د دغه دپاره هم لکه په کار دا چې یاره د زری مایرینو سره میلاو شي او په وخت باندې دا غیس پرېګان وکي، او کله چې په هوا کې دا نمیسي واشي نو د دینه هم منګوته دا فنګل ډیزیزز وایو چې دغه بیماریانې چې دي نو دا هم د بارانونو نه وروسته راځي. نو چې کله بارانونه ختم شي نو زمیندارو له پکار ده چې یاره زری ماهرینو سره مشوره وکړي او سپرېګان چې دي نو هغه په ټایم باندې وکړي، نو د دې د باغات چې دي دا به د بیماریانو نه بچ شي.
د بارانو او واورو ورېدو له امله د سوات په کالام او د دیر په کومراټ سیمه کې با سړکونه د کمرو نړېدو لوجې بند شوي. د مرکن ډیویژن انتظامی لخوا د پرورۍ په شپږشتمه نیټه جاری کړی شي خبر پاڼه کې سیلانیانو او عامو خلکو ته ویل شوي چې بارانونو کې د بې ځایه او غیر ضروري سفر نه کوي، غریزو سیمو ته تلو کې د احتیاط کوي، د کمرو نړېدو لوجې تلونکو ته زیان اوړېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دل اسا یاد لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے، تمرا دا فوج مشر دے، تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بن سی پور تا کڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچھلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
اردن کو سرزو خبر پختونخوا ورګزو د شرط خلک وایي سرکاري دفترونه ترې ډېر لری دي او ټول خلک د ټولو کلیو خلک نشي کولای چې ورته ورورسي. اوس مهال ځنی سرکاري دفترونه د اورګزو په کلايا او ځنی له اورګزو بهر پانګو کې دي، خو لانګو سره نږدې میش اورګزي قامونه بیا وایي چې دفترونه دي هم هلته پاتې شي. البته لکلایا سر نږدې اوسیدونکي قامونه دا نه مني. حکومتي پلاوی ویلي دي چې په دې اړه به حتمی پریکړه د ټولو خواو سره د سلا مشورې نه وروستو کوي. ممتاز بنگش تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا او اورګزو ضلع مشرانو په صوبایي حکومت غږ کړی چې د یادې ضلع سرکاري او انتظامی دفترو لپاره دی باید د ټولو قامونو مشورې سره ځای وټاکل شي. د اورګزو ډېرې سیمې داسې دي چې د کلای او د هنګو دفترو ته ورتګ ورته یو شان کړاو لري. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د یادې ضلع یو مدني فعال ډاکټر عمر بلال اورګزی وویل د یادو دفترو انتقال لپاره د چا شخصي پریکړې منلو ته تیار نه دي. زئی مشران وای تر کومه چې د ټولو قبیلو مشورې سره سم د ضلع دفترو لپاره ځای ونه ټاکل شي، د یادې ضلع سرکاري دفتر د کلای هیډکوارټر ته انتقال پر ځای په هنګو ضلع کې په خپل ځای وساتل شي. د سیمې یو زئی مشر ملک لال منشا اورګزی وویل که بیا هم څوک د کمونو غږ اورېدو ته تیار نه دی نو دوی به مجبور شي چې د احتجاج لار خپل کړي. تردی اڑان دے ہم دورگزو ضلع سرکاری دفتر و سائٹ اکلو لپارا جرگے شویوی کو تردی دم صوبائی حکومت او دا انتظامیه چرواکی دا جرگو پو عملی کولو کی مخ پر اڑان دے ندید للی. عبدالمتین اورگزی یو مدنی فعال دے او دورگزو ضلع سر تڑاو لری دا پو صوبائی حکومت او اڑوان دا چرواکو هم نیوکی وکڑی او وی ویل کچیری حکومت دا کامونو مشوره منلو تا تیار نو نو بیا ای پری جرگی ولی کولی.
حکومت جرگا د درو تحصیلونو بلکہ چالور تحصیلونو اہل تشیم ورکی ہو دا آغی جرگی کلم کلم وائلیشن دا انتظامیہ او دا صوبائی حکومت او دا نمائندگان کی جگہ پکور دی حکومت جرگا متفق طور پر یہ فیصلہ ہو کہ غافل پور امپلیمنٹ شی پر گراؤنڈ بنے.
و ارم د صوبائی اسمبلی غری او پخوانی سینیٹر محمد اورنگزیب سره خبر ہوشوی نو د فبروری پشپک وشتہ منیٹا مشال ایڈو تا وویل د دین اوڑان دی هم د کمی مشرانو غونډی شوی حڅه کوي چې د کمونو مشرانو په مشوره د دفترو جوړولو لپاره داسې ځای وټاکي چې د ضلع د هر ګوټ نه د خلکو ورتګ ورته اسان وي.
دا د اورګزو خلکو خاص کر اپر والا د کوم د مین آفیس دی د ډی سی د ډی پی او د ټول ډپارټمنټ آدی بندې مو تقریبا غونډې شوې دي او زم په غونډې کې هم ما اجرے بندے دا خبر شیوے نو انشاءاللہ تعالی مو متفقہ طور پر کوشش دا کو چ دچو جے کے دا شی جوړ شی چ اتلس کا مرغزیتا التا تگر تگ آسان وی نغه دا برا مو کوشش دا کڑے دے او ټول خلکو چ کوم ریکمنڈیشن رغری دی اگر غلی دی چار گوگل پر ذریعے دا چ کوم جے منز دا ورغزی سنٹر دے زیغه دا منے جوړ کے
اور رغزی دا خیبر پختونخوا قبیلی ضلع دا چ پولی دا کرمی خیبر کوہاٹ ہنگو او شمالی وزیرستان ضلعو سر لگی دلی دی دا ضلع انتظامی چارو لپارے سرکاری دفتر پو ہنگو ضلع کی جوڑی دی دا سیمی خلکو بیا بیا ویلی دا ضلع سرکاری دفتر دے پو اورگزو کی جوڑ کڑے شی مشرانو پیا دا موضوع جرگی ہم وکڑی او پ جرگو کی یہ رخ کر رکڑا کہ حکومت گینی دا دوی خختن نوروستا یاد دفتر دا ہنگو ضلع نہ دا اورگزو قلعی تحصیل سرکاری دفتر تا روڑل گواڑی خود دوی دا حکومت دا پریکڑا منل تو ہم تیار نہ دی اغواڑی چ سرکاری دفتر دے باید یاد ضلع پمینس کی پیو دا سزائی کی جوڑ کڑے شی چ ضلع ٹول اسی مخل کو ورتک ورتا آسان وی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټی کمشنر په حکم پښتو اکیډمي تړل شوې ده ډیپټی کمشنر د اکیډمي تر هغې وروسته وتړله چې ځینو زده کوونکو شکایت کړی و چې هغوی په کتابتون کې لوستا نه پرېښودل کېږي خو د پښتو اکیډمي مشر وایي چې د دوی کتابتونونه د ځینو نورو کارونو له امله د عامو خلکو د لوست لپاره تیار نه نو ځکه زده کوونکو ته نو ورکړي دا اکیډمي مشرانو خبرداری ورکړې ده چې د پښتو ژبې سره که داسې سلوک روان وساتل شي او اکیډمي خلاصه نه شي نو عدالت ته به ځي ایوب ترین نور تفصیل راکوي
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلع مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری په 16مه نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشالیرو ته ویلي دي چې ضلع چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړې ده
دته یو څه کسان د تیرو څلور پنځو کالو راهیسې راتلو کاندي د سټډنټاني د پی سي اف د پی سي اس او د سي اس اس تیاریاني کوي موږ غلکانو ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ د لایبرري لپاره کې زموږ په کار ده هغه الکان چې کوم په دغه بانک راغلي دي ډي سي صاحب ته شکایت کړي وو ډي سي صاحب کوم هغه بیا عامله راستولې و لې سي صاحب او له تحصیلدار صاحب سره او اکیډمي سلک تر دې مخه یو رد موږ غوښته وو په هغه و شکو کې زه هم د ژوند په تلوم او زموږ جرنالیست چې صاحب هغه کراچي ته تلو
په دې اړه مشکله په کوټه کې د پښتو اکیډمي د سکتر نقیب الله احساس سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل که لایبرري یا کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي
دوی یو واټساپ باندې یو لیټر راستولی وو زموږ چیرمن ته اپ د دغه بنده کړې ده د لایبرري موږ پر دې باندې باندې یو میټینګ د تر کوو په کې تی برانسي میټینګ لا یو تو شپې مخکې لا شپې مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې وم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمي د سلکولو غندنه سوې ده په دې اړه د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر راته وویل
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی موږ وزیر اعلی ته وایو چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډیر یو پښتون دشمن عمل دی او په دې باندې حکومت باقاعده معافي وغواړي د ادیبانو سره د شاعرانو پوهانو سره پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره د علم سره د پښتو سره د مینوالو سره دا ډیر لوی ظلم دی، جبر دی. موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر دی پښتو اکیډمي دا دې بیرته خلاص شي.
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوونکو زده کوونکو د مندلو ډیرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د کوټې د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه له مخه د پښتو اکیډمي په لایبرري یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره لوست کوي. د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا پر دوی باندې په کتابتون کې پر لوست بندیز لګېدلی و، هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څلور واره د اکیډمي و مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه. لاکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هیڅ عمل نه دی شوی. یادی وي چې پښتو اکیډمي په کال 1971 کې پرانستل شوې وه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هله ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.